موندنی لپاره که چیرته مو وایم چې ټول باید په پوه سي په هغه صورت کې سخته ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تأسیس شوې و د لومړي ځل لپاره د فبروري په 26مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمدزی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنې ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 26مه د زکونکو تر هغه شکایت وروسته بند کړه چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي له کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د زده ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي دروازې بندې کړې.
دا پی دا دغه باندې کړې ده د لایبرری موږ پر دې باندې باندې میټینګ د ترکو او چې تی برانسي میټینګ لا یو توش په مخ کې راشه مخ هغه لبد امر نه زه په کوټه کې هم چیرمن په کوټه کې موږ هغه میټینګ ته نو ورلو دي چې په دې باندې په خشم سور او رالي اخر نه باندې کړ.
د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسني مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هرو درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمی دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویب پاڼو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولې په خوانی غنی را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړی غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاندی او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقاله خپره کړې دي. د شغلی بهان څخه به واورو چې دا کتاب نوري برخې هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړي.
دا چې ما دا د مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوندیو فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته په راتګ سره، یعنی 2001 کال کې پیل کړي او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په 3 ټوکونو کې تنظیم کړې دي چې تر بحث لاندې کتاب یې لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای سي ترلاسه کړي. افغان جرمن دات دی ای
دا خو شاوخوا 4 کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغییرات راغلي وي، دغو بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی ده په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي، خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهم صاحب، دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلي دي. یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی و، یا به د کوم مقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا 2 فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهاند میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی گل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
له آصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي څښل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خپره شوې. داسې روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوو په کمال پوه شو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یووړ، او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیداره پاتې کېدو په خاطر کافي څښله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي څښلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په 18 پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري، او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډېره تشل کېږي خپل ځانګړی کافي ځانونو ته جوړوي. خو کافي له لویه سره که یوه لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کېږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافي عامه نه ده، خو ورو ورو یې شعارونو ته لاره کړې. لس 15 کاله مخکې په کابل کې کافي شاپونه ډېر شول. نن سبا کافي شاپونه تر خوست رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شعارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وي، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندلی شي. په خوست کې د دې کافي شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېری شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافي شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د نمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل:
دغه ځایونه یو څه عصري جوړ شوي دي د نورو هوټلونو په نسبت. دویم قدم کې دغسې ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وې، در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدغه لمانځل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی مونږ دپاره، د افتخار او د ښځې ویاړ ځای دی چې دلته مونږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو. خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي:
الحمدلله نن په خوست کې د سترې دپاره پارکونه او داسې شخصي کپی شاپونه موجود دي، او خاص جوړ ځینې ښه ښکلي ځینې دي مکس سره وکړای شو خپل انډیوالو ملګري هغه څوک چې وریانرتي ولایتو په صدقه یې کوبل نورو ځینرتي ملګري انډیوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سیولسته شي بیا دغه پارکوته دغه سترې ځینې کپی شاپو ترسو او خپل سات تېرو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤول عبید ژوند وویل:
کافي شاپونو د پاره خلک ډېر زخه کې په اوس کې، دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي، نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي. او کافي شاپو دا ښه خبره ده، یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوسته مو د کافي شاپونو په اړه د نجیب الله الخیل راپور اورېده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کېږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو بشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کېږي. د ځینو راپورونو له مخې په اولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څه باندې څلور کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی، په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلني ډول د یو شپېته میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بېلابېلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي. سره له دې چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رایجولو په برخه کې لږ هڅې کړي دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګرانه دي، خو کیدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کېږي چای جوړېږي. خو په افغانستان کې تر اوسه لنورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړې. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنگلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي، تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا، نن سبا افغانستان ته تر تور چای، شین چای ډیر واردېږي او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي چې
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادلې معیار لوستی او په خپل ژغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ډالۍ کړی.
لامی هم د ماشون توب سپیرو کچو که ستاد خلو قدمونو خوک آواز آوریدل کیگی حادتی روزمانو دغرول شانه تک کسبینه خوشبویی ستاد لسونو حس کواما دیوالونو لا هم ستا سندر شوی پت رازونه پسینو که خپل ستلی او دکور تولی کرکی دی منتظری فکر مکا و چی لاری هر سهیر شول تا دوانو او دو کچو پا هر الویشتا او دو جوان پا هر یو نفس که لکسا تا نفس که گی زمی لا پا قدیمی او زور کمیز که ستا دغیگش نوگما لکا زمزم پا لپوت کما نو فکر ما که وچه لاری هر سه هیرشول ستا سیره او کلی نوم ده دی خار پا حافظه که لیکل شوی خاطرات پا بختونو زوره وردی او زمان کولی نشی خاطرات لکه گلان پا تون شمال باندی باد باد کری خاطرات زمانی لقایدو او از غن تار چخه آزاد دی زکه عشق لکه غاطول دی ده غاطول که وری بلشی رنگی بیا هم پا بیابان که پاتی که گی
لادل مایار سخمانه نه چه ده شعر آزادی را روی مجلی تا راسته ولیو بل شعر لرو دابیده سپوشمه شعر
تکه جنت غواړې جنت دستاوي تکه جنت غواړې جنت دستاوي د جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغۍ هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شودې او هغه سپین پیروي هغه روانې د شراب او ویالې هغه لمه یو ډک ډک پیالې هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار تکه جنت غواړې جنت دستاوي ته ته جنت غواړې، جنت دستا وي، خو هغه سپېڅلی هورې درته بخښلی نشم. ته که جنت غواړې، جنت دستا وي، خو په جنت کې به دې هوره زه یم، خو په جنت کې به دې هوره زه یم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عامې دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغه لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوسو موش ورته وایي، کوسو په نورستانی کې انده غورسی ته ویل کېږي، او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. پس تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نه شي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهوري لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره کومې اداري همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه د زموږ یو انانات دی. د ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډیر په شوق سره لوبې کوي. هر کله یو یو ټیم یې هغه سره مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غورسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیاز ناراضی. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې مونږ هم ټورنمنټونه چې بار گزارو هغه مونږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالی ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کال کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړي. او څه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړي. علامه طلوع تلویزیون باندې خودل کېده، څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د غورسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غورسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا بې ساري نقاشي ایستلې ده، د رسامي پاړه وای انزورګری یو ډول چوپ هنر دی او چوپتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي، که څه هم رسامي په پنسلونو او مویک کوو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالې هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکئ پیښې ته فکر وکړئ. له دې څخه یې مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبوو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکي سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغیر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوي کارونه شته خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیستی. یعنی دلته به اوس هم دا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشولی. یعنې تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي، یوه ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نندارتون ته نسی وړاندې کولای؟
یو تقریبا د 15 کال کېږي د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کېږي. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو دغه پروسه په افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصرو هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري، رسمیت لري، دولت سره ثبت ده او دغه د جواز لري. زه ورسره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه ژباړه او د نشرات په برخه کې اوس مهال د نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشرات په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړې په برخه کې څه؟
جرمني، انګلیسي او دري ژبې څخه ځینې پوسټونه کېږي، ځینې مواد برابري بیا په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي. مثال د مرکز پانی سیتی د میډیا پر مخ باندې، ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې، د نندارتونونو جریانونه شریکوي. مثال د مختلفو بهرنیو او بسی هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظ د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، اوسني ژوندي هنرمندان چې دې دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
ترنک شپ ستاسو شخصي کارونو تراشم تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږند دي خو لاري بیل دي په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو څنګه همدا سند
یو په دې چې دلته جرمني لهاري واقع سره مخ کیږم لهاري او برفورد سره مخ کیږم لپیش سره مخ کیږم د مستقیم وطن را یادېږي هر ورځ دا پېښه جریان لري مثال کې د ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي ماته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي چې ما څنګه دوره تېره کړې وه که د خلکو برخورد ګورم همدا مسایل را په یادېږي
دلته هغه سوال دا و اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس درته پیدا شوی د هغې انتقالوي لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقالوي کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته رواني بیا یو خاطره در په زړه کې شي نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کې راځي په شعوري ډول ورسره مخ کېږي د دې لیکل لومړی ادیبي ساده لیکم ټول تیز تیز لیکم یعنی پرم پرې دقیقه یا پرې صحنه کې دی ته زه ډیر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یاد لیکنی هغه اول ځل لیکم چې دا غنه باید هنري وي ډیر تیز لیکم را سره نوٹ کوم یا د سکورت ولاړم د کلمو ته پام کوم مثال افته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې را ولم چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي د هغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي نو بیا هغه ورته انتخابوم
رسم هم ترنک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم تاسو ته تغییر څه ښکاري
کله چې د رسم د رسامۍ د کرکټر اړخ ته ځو موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ ور واړو کنه رسامۍ کې کرکټر سره ځکه که عادي انځورګرۍ ته راشو عادي هنر ته راشو نو په دې کې یو هنرمند شیندلی کار کوي یو مشخص کرکټر نه وي پکې معلوم یو مشخصه لاره نه وي پکې معلوم او که چیرته معاصر انځورګرۍ ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي پر هغه باندې مطالعه کېږي او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري یعنی هغه جریان پکې لري یو منظم اړخ لري هلته موږ کرکټر جوړولی مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له کوچ څخه ډېره استفاده کوم دغه د چرګ له کوچ څخه ډېره خاطره لرم دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی
وبخښئ دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته لما سره په خبرو کې لما سره شریکه کړې وه که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړي سي اورېدونکي پرې پوه سي
د چرګ د پښې کیسه چې ده دا خو یو ځل مې کړې وله زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم
مهرباني
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی چې د ده استقامت ده په دونه واړه سر باندې په دونه کمو مازغو باندې دی دا هېڅ لري چې زما زره لوی سوی چیرې یم یا مثلا زما ځای چیرې ده او بیرته هغه ته زه راوګرځېدم خپل ځای ته زه راوګرځېدم بیا به ماته په ذهن کې دا د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېږي چې دوی ویلي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي نو په دغې احساس باندې اوس چې هر چېرته د چرګ پښه کار کوم
ترنک صاحب دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي څه فکر کوئ چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخې ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده ستاسو د رسم لیدونکی به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي په هغه صورت کې سخته ده خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی په پوهېږي که نه هغه لیدونکي چې دته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرګ پښه دلته څه کوي دلتا
اوس للویا سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده اخه لیکوال خلق کړی وی او کېدیش چې څوک په پوی نسی لیکن نقش وی په غا اثر کې چې ول دغه شی تاسو د چرک د پښو پر رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړی اخه نقش پریشتي
نه
یعنی خپل د چرک د پښه رسم نه 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 نقش مطلب ده یو سمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په مغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سمبول کاری سمبول مثلا یو څوک چرک په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي دا په مغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په مغه لیکنه کې ځای په ځای کوي تاسو څه کار ورسره کوئ
زر که چیر دو مثلا پا انزورگرین که پورتریت بی یا مثلا در سیری انزورگری یا مثلا یک بل تخیلی انزورگری بیسی پا اگه که فیگور داخلی فیگور داده انسان پورا بدن سید یا ده زین و نور و شان و کامل تصویر بی حالتا دو مثال که پیشی و لاسون پکر عزیز دو عادی ده انسانان و پیشی و لاسون نبکر اصلا اگه ده بهترین رای ده ده چیر پخط که و کارونا زکه ده وزادی پکلارم او مثال ونی دی د ونو پانی د ونو خاکونه ټولی د چرک پښې وي سره دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده او دغه د چرک پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي سې نو ولې ونې له چرک سره څه یا د انسان پښې ولې د چرک دي هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول د خاطرو په برخه کې پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته خاطره صریح بیان دی که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني نو خوند زیاتی شي لکه رسم سی وینو په خاطره لیکنه کې مدغه اړخ تور پام سی ویدي ور پام ورته کړی ده
په خاطره کې شیبر صاحب یعنی دا اړخ ته ما د خاص پام نه ده کړی یعنی یوازې دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي کتلي مې دي هغه مې راټول کړي
دغه خاطرې دا ډول لیکلي دي لکه څوک سي یو فلم ګوري لکه څوک سي ترنک پکې ګوري سي دلته ولاړ هلته ولاړ دغه شی دغه سي احساس کو هغه شی داسې احساس کو او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده مثلا وینا تشته وای ما د کافی دکان ولید د کافی دکان هي شایسته جوړ کړی وو د شایسته ته معلومه نه ده څه شی ده لیکن کچيري د دغه دکان د رقم انزور هغه کړی وي د دې دکان په اړه کې معلومات درته ورکړی وې چې د کافی د دکان مخدمي سپښمه وتخنی دي او د کافی بوی مې احساس کو او بیا لیکي چې چراغونه پکې مړ کېدل او بلېدل او یوشنه چراغ ته ودرېدم دا بیا د څه لکه رسم او خلک د خاطرې احساسوي تاسو ورته دغه ته پام کړئ ډېر
زیات بل تصویر خو چې زما په تصویر نه کې په صورت کې مستون کې خپل نسجنی اخستای خاطرون کې سیزده مثال خواشنای سوای ما یا مثلا په کوم ځای کې ډیر زیات خفه سوای ما یو مرد پر ذهن می ډیر فشار راغلی یا مثلا په کوم ځای کې می ډیر خندلی دي هغه ټول کران غاړه ما ورن وښتنې دي
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري رنگونه لري دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري کنه تخته لري نور نمانه مانه دیسته سی چه چه لری خاطره لیکل اغه لری کلمات لری پا دی کلماتو کی که چیری صفات او قیدونه زیاد سی بیا للیدو وزی زما مطلب داو یعنی که چیری تاسو ایسی مخیم دی کلمات اشاره مثلا دیر میز رو پتنگو دا دی تردی شداده سی اولی که سی کرکی تا ودر ایدم پرده می کش کرد پرته می پرده بنده کړه څنګه په خاطرو کې مودغه شان ته پام کړه
هغه کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلي دي شیبر صاحب سي ام سي دا ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې ما ښه یادونه وکړه مګر دا چې ولې می پکې لیکلي دي یا ولې دا ټکي ته چې اوس تاسو را پام کو یعنی په دې پسې نه یم ګرځېدل مثال دا چې وایم یو اماتور انزورګر ده یو اکاډمیک ده کنه زبا پا خاطرو که دسی وایم از زبا دی خاطرو ببرخه که اماتوریم زکر ما ادبیات لوستی ندی البته دغه اماتور انزورگر سیده ده هم دیر که تخنیک کاروی یعنی دی اغاتور مسائل که کاروی دی مثال رنگونه پر خپل ځای وکاري که کایسته کمپوزیشن ورته جوړی ټول مسائل ورته جوړی خو دی نه یې ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دی یا دغه اړخونه ما ولې پکې راخیستی دی
له اقبال ترنک څخه مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم په مخه مو شه
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ګس پسوده کام پسوده سوداګر سوداګر ګس پسوده کام پسوده سوداګر سوداګر تلپ سوده باپ سوده سوداګر سوداګر ګس پسوده کام پسوده سوداګر سوداګر انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان اس پر پسل نسل نن سوا خلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا کسب سوده کام سوده سوداگر سوداگر تلپ سوده بامپ سوده سوداگر سوداگر کسب سوده کام سوده سوداگر سوداگر